د سحر لس بجې سوې. سحر مو نیکمرغه او السلام علیکم. نن دوشنبه ده، دوریه حمل شپږمه د مارچ 15مه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیلوي چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. اوومه ورځ او د ازادي میلمه په پیل کې خبرونه. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبرې پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرماغا به د کابل د دوه ورځني سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبرې وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو ک افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی چی د د پټوکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخاونه نیسي. دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته تجارتي لارې وتړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رانځیا تبرکلوز 8000 پیښې ثبت شوې دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 14مې یا د نری رانځ په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانه یو معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رانځ مونږ اصلا په دوه برخو ویشو د سګو نری رانځ او یو د سګو څخه د باندې مونږ تاکید په سګنری رنس باندې کوو چې هغه متصف د ټوخي سره د ټوخي سره بلغمي اکثرا مریضان اوږده ټوخی لري یعنی دوامدار ټوخی سره بلغم کله کله وینمي او مریضان بې اشتهایي وزن له لاسه ورکوي یعنی کم وزن وي او یو ډیر مهم علامه دا د شپې لخوا په یخ هوا کې می خوله کوي مریضان.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رنس د 5000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې د نری رنس د تشخیص 3000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د ورستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره شوي دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد دغه بند له تخنیکي ټیم سره په کتنه کې دغه بند اوبه د خوشی کېدو پر مهال ویش خبري وکړي. ویل سوي دغه مهال ویش لمخې به د زرنج شار او ټول ولسوالیو کرنیزم ځکه خړو بسی. په نیمروز کې کمال خان بند افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې چولنې پرون ویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلا بند کړي دي. تب د اصل کې ده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نښه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې ته شدت ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوه، اسرائیل پر روغتونونو او د روغتونونو په شاوخوا کې خپلې چاپی زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنگلي پر روغتیایي مرکزونو کې فعالیت کوي، هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزه د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روغتونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن سول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل سوو شمېر 130 ته زیات شوی دی. مخکې دغه شمېر 133 و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل سوو کې درې ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د دوی شپېتو مړو هویت تر اوسه تثبیت شوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې څلور حمله کوونکي نیول سوي دي. د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي. د برازیل خبري اجنس اجنسیا برازیل پرون یکشنبه د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې له دې جملې 12 کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او تنور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړه سوي دي. د شنبه پورز سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو همزکه شویدنې سبب سول. په اسپیریتو سانتو کې څه باندې 15400 کسان خوندي ځایونو ته لیږدول سوي دي، څه باندې 250 کسان بې کوره سوي دي. د اکوادور تر ټولو ځوانه ښارواله بریجت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې پولیس ویلي دواړه کسان په ډزو وژل سوي. چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده. ملي پولیس ویلي دوی د سانت ویسیتی د 20 کلنې ښاروالي ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړې دي. د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل سوي. ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه. د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوېد. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ایرانی ریال تبادله کړي، خو د نوو روز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري حمل له لومړۍ نیټې د غویي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 6,15,000 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15,90,000 تومانو تبادله کېدی.
آزادی رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی بلی زاوی د آزادی رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه ومه ورسته مو هرکلی کوم. دا ونی خبرې کې چې امریکا د غغل صورت نه په لس چند چټکی جنگی الوتکې جوړولو بوخته شوی. یو جرمنی ځوان نه مهم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوا کار او اوسیدنه پیل کړی ده. لدی مهم خبروم چې افغانستان کې خو پر بندیز دی، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدک رو بیبرخی دی. در روژه و اختر در تاریخ پا تاکلو که در طالبانو پا فیصلو نیوکی او نور دیر مسائل در تلارم خو تر هر سلومده در تیری اونه در لویو سیاسی مسائلو مهم تکی. افغانستان که در مستره او دکتوراو لگیدل بازار طالبانو تیره اونه یو 15,000 ملایانو نا در مستره در سنت تر لاسکولو لپار ازمایی نخیسته چه پا علمی چارو در بخت و افغانانو غصه پارا ولی.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکوي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه،
بیرونی مسعود، بیرونی مرزي دوستان، د داخل مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان، اسودای عالمیه. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات په ازهر که او یا هم نور و نړیوالو پوهنتونونو کې په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي، ممکن هغو ته ستونزه ایجاد کړي، چون دغه خلکو د ماستری سند ویشلو لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولی. فعالان وای دا د موګه او پښو لوبي دي چې نتیجه یې بل اخر پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي. یوازې اندېښنو ته اړتیا
نه لرو، یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړي شي. ممکن چې د تیرو درې کال راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره پالي،
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
د افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وای. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنې نه اوخته ده، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات تراولي او انفلاسیون کنټرول کی
که دا سرنه لسیا ات سلنه لوریږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګاچونه نه کوي او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 168 ورځې موترزان ویلی پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو سلويخ زر نه زیات خلک بیکاره کړي. روزه کې هم کوټه نسته نیګ بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزونو کې لښاو خو یو 5000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستي چې د ماستری اسناد پر وویشي خو دې کاری نیوکه پاره ولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالي او دینی عالمانو ته د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12م 14م او لسانس اسناد لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستي. په جمهوریت حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14م د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره ایواز ازموینه کافي نه ده بلکې د علمي پړاوونو تر سره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکې خپل معیاري چیډنیس تیزیس ولیکي او بریالي دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو 5000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعت په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او دا غیساویه ټیټولی شي ځکه چې دا خلک د پانتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي. نو حتمان به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پانتونونو او د پانتونونو سندونه په نړیوالو پانتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوې کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوختي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخکښ کړی دی.
حضرت دوی د دې لپاره یو کرپټین کې یو حقوق ځان یعنی چی
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکړي خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو په خوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې وسنی رئیس ته ډاکټوراوې ورکړې وي او اوس هم د ډاکټورا ازموینه لپاره وسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګر ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناستره بلل چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د خزو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شي. د ملګر ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د خزو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته میغونډې ته وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه ل 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او خزو حقونه تر پښو لاندې کړي خو ورسره جوختي ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره پراپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي د ملګر ملتونو سازمان د خزو د برخې اجرایی مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ سودان میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعال نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزې دي ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارټاید نمونې بیلګې موجود دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د جوزیان د والی په خوانې مرستيالا سیما ستنګزي هم نیوکه کوي چې د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان له وسنی وضعیت سره د موګک او پښولو به روانه ده. چې د دې په وینا پایله یې پر افغان خزو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغه له ازادي رادیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزو حقونه د هغه فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان خزو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مرمن خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ترلاسه پیدا کړي، نو د افغان مرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم کړی له دغه سوزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هره برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کی. نو خبدا وی سه دوی ته کا حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمينه درته برابر کی تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل سوزه بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمينه ورته برابر ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي چې ښوونځیو ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوزي چې ور په بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود د هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره اهلي هونود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت لمخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هر شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوي کولای.
کله بوچې ویسا کو د سکانو کورونو د تګرا تکې درو دی والی کې به هم هم تاسو د هندوانو سکانو کورونو ته تګرا تکې درو مبارکانه به یو بل ته ډالې کولې دیو پر په غم او خادي کې شریکو. دا واقعا چې دردون کې هم دا او لیوړ خې بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راغلی شي نو په خلاص لاس به موږ وکول شو چې هوا تم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې د کوم هیواد کې چې موزیږي د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن ته ځي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګري زبریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د 215 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شویو ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې غوته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ پر رڼا کې ډېر وړاندې نه زمولې دغه د وایساک یو تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی بکال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده په کلتوري لحاظ باندې. دا به خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره له دې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځند وروسته د خاصا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړی دی. دی بانک په خپل تازه رپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدل چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوې دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خې. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 1300 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر امرستو په بنسټ پورته تللو، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړی مرستیال نور احمد آغا په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلې چې په تیر یو کال کې د افغانۍ د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2013 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2013 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشته افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بایو کمخ خو شاید عام خلک وایي چې خه خبره ده که بای لوړی شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچ کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه د پاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي چې زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بل شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګ د صادرات وغه کسوړې ته وګورو چې په دې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوې ده. چې په دې کې مثلا منګ د اوچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي، او غالي دي، بعضی نور زمنګ انا نوی تو کې د چاغتل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجنه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کم شوې ده، نو دا د خوشاله نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورل یو غواړي، نو څه باید وشي؟
شنواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک اغوی مصارفات باید خپل لوړ کی، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کی، توکي و پیری په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درې مده ده چې د صادرات او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور ده، هغه پانګه چونه ده، انویسټمنت ده. چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه گذاري زیاتیږي، دا جمع د غدرې نور فاکتورونه ده باعث کیږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي.
ویلې چې شه موږ پښون کې بډیا ته مخه کړی دی.
حضرت دوی دغه یې یاد کړتین کې یو حقوق ځان یعنی چی؟
رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او لکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لا غیر راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړې 1500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له لوري هم تایید شوی او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی چلګی ووی او اوس ما پرېږ د غربت د لاس مش کور وساتو او که شونځی وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومان ته د دوی په دولتي خوندزیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې اچوي.
وجه چې شته، وجه دا ده چې یا د شونځي وسنه لري یا کم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه شونځي ته نسیتلای، یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه دای غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګرد ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تاوده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 16 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچیوانانو، پنډیانو، مزدورکارانو پرله چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو، داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دي. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
پټول پښتونه بند ځاغ کما جذبرات د خدای په دی کوم بند راخم وکي په سخت تکلیف کړي دا بچون هغه د میج د افغانستان پښتونه دي که د پاکستان کې چا وخت راي دا زکه هر سیاسي لیډر د پتا بند ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتای تکلیف کړي راونه رجادو نه د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د خپل مطالبات آئینی قانوني مطالبات غوښتنې مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیره اونۍ د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره یې د روژې په اعلان کې خپله بې ځایه دینی استادي ښودلې ده. نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي هیوادونو د یکشنبه په ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه، خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28 ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوه، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډېر تاکتیکي ډول په نښه کېږي. د ازادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډېر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له اف 14 او اف 15 د شروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یو ساعت کې به د 12215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. د دې لومړی الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمینی میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به منوي اورېدلې چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده هم نشته چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له 1.5 کال راهیسې په شاوخوا 10,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدای شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نوموړي د ټرین ژوند لپاره خپل تعلیم هم پریښی دی. ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خاري ټرین کې خوب کې کوي او ویده کیږي. او په همدې سره نو د نن ومې ورځ لمن عمران غاړم تر بلې ونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې فزي د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي، اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي ملما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنوي سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې له هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمينه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونه یادوي. افغانستان پروگرام ته شرغلاست، نن سبا یو معلولیت لرونکو کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. د سمای بین زګورو ما چې د شپې تهران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دي لري چې کباړې د کباړ دکانونو ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکوله ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې، ماشومان ته قاشق سره ورکړې ده. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند مخکې او څه ده. هر معلول ډیر معلولین د شپې وګ سمولي، ډیر معلولین د شپې وګ سمولي ډوډۍ نه لري. ولا پوهه ته شوبو یو ګلاس وبو بابل زړه څنګه یو معلول پاته زنګواله لا پوه شو وروره و ما ویل 100 روپۍ ما تراکه چې زه وڅ ډوډۍ واخلم. ما خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو. نو کچیر دا موږ ته حقوق مخه کال شپې ته زره راکوله، کال شپې ته زره غره موږ ته راکوله. دا به زموږ د کال ډیر زره به زموږ مصرف کېدله، ډیر زره به موږ ته پاتې کېدل. اوس چې دی موږ ته د کال ډیر خلکو ته د کال ډیر خلکو ته ټاکلې دي 2,000, 2,000, 3,000, 4,500 دغه څنګه رنگ دي. زموږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بله. افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل. کله چې وسنویو چارواکو ته تاسو ورزی د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نسته، کده دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي، ک نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مری چلن کې مونږ ته وایي چې تاسو شل کال خوړل دي، تاسو نور دی پلوران شي. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. مونږ تماشا نور کې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته 1,00,000 یو له پښل زره مشور کې یو مونږ ته 15 ډیر زره سالور ډیر زره دو ډیر زره یی اتل زره دغه مونږ ته ماشونه ټاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردانه کې څنګه زره ماته د کال راکړه ده هغه په شما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاته د شاروالي پاته ډیر وخت ما په شاروالي مونډي وسی بلم را مونډي وسی او مې دې ډیر سخت مشته ګروان دي پننګرار کې زه خپل ګور هم او ګرځم ډیر د ننګرارن ټول معلولین مې دوستان هم دي نو مونږ ډیر سخت مشکلات کې محترمه
افغان صاحب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس خو مونږ ته څوک مونږ نه مانی او نه پریدي پوښ دا چې دوی خو خبرې دي چې پوښ مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تیر ادارې کې چې دی پوښ زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله عزت کوله مونږ ته به پرو حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه وای ورکول مونږ به چې کله پیسې به د اختر باندې زکیده مونږ سره به چې پیسې نه وي مونږ به دا ولایتي شورا ته بدلو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر اغله قهرمانانو په خیر اغله بیارې او چې کله وتلو مونږ ته به 15000 سالور زره بجټ کې کېدل زموږ بجټ خرچه دا خلک مونږ ته چیرته مونږ ته نه کار ورکوي نه حقوق ورکوي کوڅه او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر او کوڅه ډېر مونږ نازولو کوڅه دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولین ته قتل نه ګوري
بل افغان سپ تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوي د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورور ابل ورځ راته 15000 ولې ګل دا مې درې بوجه وړو واغه سره مشکلات مې دغه دوه میاشتې پورې را فشو دینا په لونو بیا مشته ګروان کیګه ما نو ډیر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړی دي وګم تیر کړی دي پوه شي وچا ډوډۍ هم خوړلې ده په دې ټیم کې وچا ډوډۍ هم نه ده پیدا شوې ما هغه مده شو د شوې کول شي دا درته په واقع نه مو په حقیقت وایم په شي مونږ څه شو د شوې یو په شي نو دا غدا تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غا تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي ملزما شو وای تاسو مار ورکم مال ورک ورته 15000 راته ولېګله ورې آباد بچایلو بیا درې بوجوړو مې واغسل سره وړو مې واغسل بوجې 1500 پیسې ورلسم سوا نو دا غو میاشتونی مېشتو مېشتو مې گزاره کیږي مال د خوده نه خما شومان مې دی پوشه دا بیچارهګان نه سپلایر لري نه بوتان لري دا د جوړ خلک پوشه بوتان هم لري سپلایم لري هغه خپلارونه څوک لاس ګاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار تا کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې د ما شومان ټول زمونږ نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شی هم نه لري پوشه خپل لري پوشه دا غو د کور ژوندم صحیح دی او هغه اغه یو یو دي څنګه ډوډۍ وړه چې پخاو کور کې په تنور کې اغم دار ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو اغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولا ده په شې دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما ما شومان ټول په شې مشکلات سره مخ شوې ده ټوخېنی ولا ده په شې هغه بل ولا دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه مشکلاتونه دی جمهوریت کې چې ده اغه کې به زما ماش پوره او نن به یواله تمیم د نهشتو نیم زره ور کوله 500 روپے په ډوډۍ په حواله دا ور خو زموږ ډیر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نهشته پوښتنه مخترمه
افغان سپ افغانستان کې په لزګونو ضرورت چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي آیا ټول په امده غسي سخت شرایط کې ژوند کوي که د زینو کسانو ژوند به تر ده
ټول 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 لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډیر احترام لرم او هغه ماته ډیر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زده شپې چې غږ دی کوم د نور ولایتونو نم تاسو نور دیش ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي پوه شئ زما ډیر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندې کله د نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دي د نور ولایتونو کې هم د غلط دي د څنګه چې ځان ته ننګرهار کې دي و یو دفعه و چې کړلو د غې کړلو بیومټریک کړلو مونږه ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال اړتیا مخترمه مال زه خدوانه خو نه مایې بما وینا تا دا یو خپې وته د دروغونه وای صافه کې یو خپې نن په زور سره لری کیږي بیسه بیا ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15000 و ټاکله هغه ته د کال 15000 ورکې مونږ ته د کال 10000 ورکې درې زره مونږ ته و ټاکله پوه شي نو ما ورته چې قریب زه دواړه خو نه هغه د زما بیومټریک موکللار شه کار اخلاصو وځ دې منګره غوخه سره منګ بیا راغواړی وای چې منګ تاسو د سر نه ګورو دې بیا وای تاسو د سر نه بیومیټریک او پوه شئ. نو دا دریم دفعه ده چې موږ سره دا دغه کېږي، دا بیومیټریک کېږي. اوس یو ځل د ګوته ولګېده، بیا کسې ووتله، کات دې راکړه، نو بس هماغه شو که نه. اوس بیا موږ راغواړي، بیا موږ ته زمونږ دغه کوي، موږ ته بیا موږ ته ګروه کړی. بیا څوک ولایت ولسوالیو نه کرا ورکوي، کرا نه لري. یو بل ورځ چپلار نه پخپو راغلی و، وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی و، وای پوه شو اوه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم. وایي پیسې را سره نه وي، وایي د شپې را ته زنګ وخلی و چې راشه چې تا موږ بیا چې کوو د سر نه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې موږ اتحادیه درلیدله، همدې مایبینو ریاست کې موږ اتحادیه درلیدله. بله ورځ یو داسې یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، موږ ناستلو، موږ اتحادیه وه دلته، موږ ناست یو سړی راغی، موږ ته سلام واچول، موږ ول وعلیکم سلام، خیر راغلی قاري صاحب محترمه، و خیر اوسې. وایي تاسو چې دغلته پراته سئ، وایي تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو موږ ورته وویل چې زموږ څوک پوښتنه نه کوي. موږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال موږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال موږ ته کومک مومک نه ورکوي. پوه شوې موږ سره د مور د مری چلن کې هغه چپل ولاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خودي دي، دا هم د افغانستان دي که نه. هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه ول هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی، موږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی. بیا زموږ اتحادیه هغه جینې وشړلو، اوس موږ تیتو پتره کړي، اوس موبایل کې موږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو. پوه شوې ډېر مایبین زموږ وږي دي، پوه شوې د شپې وږي سملي بچو سره، مشکل سخت.
بله افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
موږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار را کړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغستل. بس نور موږ سره مؤسسې لاره نه وښي، موسسې والا موږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ. زه خپله اول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی ده چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره موږ کومک نه کوو، تاسو د مایبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، که هغه موږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه موږ چای او بوره غوړي واخلو، دا موږ کم سر ته ورسو دا دېر زر روپۍ. مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی، مال زه تا ته د کال دېر زر ورکوم، ته دومره نرې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې دېر زر روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وایزه زه وایزان ویسې ځئ، موږ ته وایزان اوسې ویسې ځئ، موږ ته دغسې خبرې کوي.
بله افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرۍ ته دغه جوړه کړی دی، څوک نه نیسي، څوک نه نیسي. دا مستفان وایي مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی. زه خپله ولایت نه شل دقیقه شل قدمه دا قومندانه امنیه قومندانه سره زما کور دی، دومره تینه لرې مانو د څه پوښتنه ګرارن ما ته ټول معلوم دی. پانتونه ولې ارشه مکمل اخلاص کړی دی، تاسو وظیفه نه ورکې ورته دنده نه ورکې. پوښتنه داخله
کله چې دغه وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کیږي، څه احساس کوي؟
مې وینم خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاری نو الله هم پوښي غږ واوري. نو دا خلک زمونږ غږ ستوري، دا دې خلک موږ سره موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې مایدین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ما ته وویلله د افغان صاحب، وایي دا زمونږ غږ دغه که چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوام نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دي. وایي دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وایي څنګه وکړم؟ زه خپل ماشوم چې مشکلاتو نه لري، څوک خپل ماشوم خپل چې زړه خرڅوي مشکل سره مخ دي چې خپل معصوم خرڅي او خپل مشکل را پکې. نو ما ته ویل زما لمبر هم اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کړم. زه خپل پی ډېر سختو دردېدلم، ډېر سخت خفه شلم پې.
بلې، تاسو چې په ټولنه کې په دغه سي وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه سي مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت، بوجه بوجه مشکل لري مې بین. زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم. زه خپل به دا مې ډېر خلکو ویل، خپل مې درته دردونه ویل. زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما. زما یو لورکی سینه او بغل ده، نن شپه به مو ورځ ده. باور وکړه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم. که دغه ماشوم ته زه یو څو درې ورځې دوا وانخلم، دا ماشوم شاید فامیلي دغه شي، ځان ژوند دغه کې ژوند وبایلي پوه شي. نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي، ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو. څه نومېږي، مونږ تاسو سره قرض نه کوو، تاسو مخکې معاش درلیدله، مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي. ډاکټران هم پوه شي، مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، او اوس ما باندې نه لري. وای مخکې د بنډلې هغه سره اوس پیسې سره نشته د څه شی واخلم.
بلې، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي؟ کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډیر تریخ وي، نو تاسو خو به حتمن د یوې هیلې یا په یو امید باندې ژوند کوي، بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو ښه راتلونکي لپاره؟
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم، کور نه وځم، سایکل اخلم، دا غونډه کوڅه خار بازار ګرځم، خپل فام غلطوم، چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړی دی. بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم، دغه مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف. نو ډېر سخت مشکلات، د کورنۍ مشکلات ډېر ډېر لرم پوه شي. ګیره پلار راته کور کې دی، سپینسره مور راته په کور کې دی، یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی. موتاد ورور مې دغه ماشومان را باندې ما باندې مسره سلو پنځه بچیانې دي، مخکې پولیسو کې اردو کې وو، هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو، هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي، نهه ماشومان مې خپل دي. زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو، ډېر مشکلات لرم.
بلې، اکثره کسان ډېر قوي وي په دغه سي حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري، نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سي سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالي وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل؟
غږ جګو خپل منډې تړې کوو پوه شي. نو ډېر نور مې مشکلات سره، ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه مې پوه.
بله، افغان صاحب، تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړه چې څنګه دوړ په شیمو د لاس ور کړی؟
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکره می جوړوله یو څو کال مخکې. بل تر روانه مم د سره غاړه کې بس رکشا کې ناسم، سرک د غاړه مې نه وللو، دغه تخپیره ګونه راته دواړه وشکوله، دواړه خپونه وصل دي.
زنګنونه لاندې که زنګنونه پورته؟
لاندې نه، بره وخلای ما بره.
دا ماین په خوانی وو که په دې ورستو کې هلته چا ځای پر ځای کړیو؟
بس سره غاله د ماینو نور نه پېږم چې وخت دا غشو او څو کال مخ کې شو او که په ما غورس کې شو او کوم وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی.
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي؟
نه، اوس خو تقریبا ډیر کلو نه وځو.
شاوخوا څو کال بکیږي؟
اتلس کاله کیږي.
او خپل څو کلن یست؟
خپل دوه سال کاله.
بله، افغان صاحب، یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا ده چې خلک، البته ځینې کسان، معلولو کسانو ته ډول ډول نومونه کاروي. دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوس هم خلک دغه یو ډول بل ډول نومونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته؟
او څوک ورته ګور وایي، څوک ورته یو شی وایي، څوک ورته بل شی وایي. دا غلط غلط نومونه ډېر شته په ننګرهار کې. خو مګر مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نومونه خلک در باندې
خلک دی او ابغا زمنګ خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه پیارسې دی او دا مشکل ورته مخ کې کړل الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم ته غلط الفاظ یې وکړ چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله وای دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد یې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته مګر هماغسې نه دی هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو دسې ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان ته راغلی.
اوس تاسو غوښتنه له میندو او پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نه خپې اخیستی دي تاسو ورته کاکا ووایي ماما ووایي نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه کړي دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې مایک ته کاکا ووایي ماما ووایي هغې نه خو الله تعالی هغه خپې اخیستی پوه شي بنده خو نه دی تېنه اخیستی خو بزګه چې د میچې ټوکی ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه د مشران دی باید خپل کورنۍ ته وسیت دي خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکړي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي ټول همدغه اوزګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي که مخکې هغه ښه هم و هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه زمونږ موږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي نو هغه به ما سره څه کومک وکړي که نه هغوی خپله موږ ته ګروان دي پوه شي زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و هلته بېچاره ټیکسي چلوله بیا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیمه میاشتې پورې رفع کړله زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تیښته کې دي پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي ټول مالداران جوړوي تښتي $1000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره چې ګشو $1000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو موږ هم د دې افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شي موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي او که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي داسې معلولین مونږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللي سایکلې راتللې کومکونه کېدل اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شي نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایي موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو؟
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړ، پر خپل ستونزو مو خبري وکړه، د غراز مو خپل سپارښتنه له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه